یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهه جوړېدو ته غبرګون ښودلی.
اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی شي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی شي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په زرګون افغانان د تورخم له دروازې سره یې سار پاتې دي.
زما یو بچی د برګرده د جلال آباد کې د تقریبا د 2 میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لاره ده، زمونږ دلته کورونه دی، ولته کور دی.
د کونړ له یو ښوونیز مرکز لسګونه کسان فارغه شوي.
د کونړ فرصت مرکز خپل درایمه فراغت غونډه ومنځله چې د پترس کې 1550 زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبه د ترڅنګ د ویناوالې لڅانګو څخه فارغ کړل.
د زهرو کاروانونیز پروگرام هم په دوی منی مای کې درته خبرو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام، د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 سل کارکوونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې تر 2000 کال پورې به د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی پرون د تلې په دیرشمه وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لخوا د 28 ټنو یوه بسته چې درمل پکې و کابل ته ورسېده. د کړکېچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینارچیچ پرون وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو دریمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کیږي. متحدي ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 سلتنه کارکوونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هیل ورسپانې ته کړې. خدای نه دی ویلي چې دا کسان به کله له تاجکستانه ایستل کیږي. په اګست میاشت کې چې امریکا خپل پوځیان له افغانستانه ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې متحدي ایالاتونو ته لیږدوي. د افغان هوایي ځواکونو د منصوبانو بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې وکړې او وی ویل چې دوی افغانستان ته هم نشي ستنېدای ځکه هلته دا وېره شته چې طالبان به یې ووژني. روسیا او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړي دي.
د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون د کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي.
دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی په سوریا کې د القاعده شبکې د یو جګپولي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریگزبی وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه خښو. دا برید د سوریې په شمال لویدیځ کې شوی. ریگزبی وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخوډب واوښته. د پولیسو یو ویان رانه عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوی او یو بل ټپی دی. نو موري زیاته کړ چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. تاوتریخواله هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخه او لدې کابله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبري وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبري وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخي د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شکوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوی تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د زینو خلکو غږونه واوري.
تاسو لا پیغامونو
زه صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمون په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوالو ټولنو غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخیر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نور خصوصي ایران نور خصوصي ګوندی هوځي نور خصوصي موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورته وکړو.
منانا لکو زید ایزمان ویلایت گریش و سالیسی بایدکنی ویلیت طالبان د نورو چارواکو سوال چې د مرسته په سم ډول په داخلو باندې وویل شي د خلکو د سیمې چې غفلت پکې شو چې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې تر لاسه شي. افغانستان ډېر سخت دی، پښتو یې موږ غواړو چې د مرسته سم وویشت ټول خلکو ته ورسېږي. نور هېوادونه زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته مرسته وکړي. د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي، وچکلیم ده.
زه غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ څخه خبره کوم. اسلامي امارت چې ما دا غوښتنه ده، دغه مرستې چې دلته را روانې دي یا دلته راځي، دغه مرستو باندې باید سم خلک ودرئ. نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي، ولاړې هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودرئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتا سم کولای شي د ازادي رادیو ټلیفوني شمیرو ته زنګ راوي او خپل نظر ثبت کړي. زموږ د ټلیفون د شمیرې دی 00 24 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 واورو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهه جوړیدو ته په خبرګون کې وای دوی باید د خپل تیرو د دوی خبره ناکام کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون پر خپل فیسبوک پاڼو د دې جبهه د جوړیدو اعلان خبره کړه. دې جبهه له طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی او خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې و. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونی د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوی څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبرو شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړه ته رسیدو لپاره پر مذاکرات ټینګار شوی. خدا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کده چې دوی افغانانو غوندې عادي ژوند ته وګرځي او د ځوان دورې کې افغانانو نوې ساه اخیسته ده. جګړې راوتلې د جګړې بدبختۍ چلوې خاله تجربه سوي دي. نور دغه مهرس په مختلفو اصولونو کې خلک زورولې کړولې د جګړو بایس ګرځېدلې دي. نور باید ندامت وکړي او خپل تیرو ناکام کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدي ته په هیواد کې د دغه رول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقص کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا کې څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي د ادارې مسولین وایي د قرقل پوستکو 6000 جلد له هواد بهر صادرول ته چمتو دي. د دغه ادارې مدیر محمد عارف ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دا د قرقل پوستکو د صادراتو لومړی ځل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره شي. ښاغلی عارف وایي په دې خبرې روانې دي چې دغه 6000 جلد قرقل پوستکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته واستول شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د قرقل پوستکي ډیر کله د منځنۍ اسیا هیوادونو او پولان ته صادریږي. د ښاغلي عارف خبره سکل اټکل سوای چې د کال تر پایه به له دغه هیواد 200,000 جلد د قرقل پوستکي بهر ته صادر شي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې 90,000 جلد صادر شوي او پاتې نور به د کال په ترڅ کې صادر شي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو بیا 2 افغانۍ او د یو لیتر ډیزل بیا 4.5 افغانۍ تل وړه شوې ده. د کابل ښار د پولو پادشا په نوم د تیلو د یو ټانک مشر حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي او له همدې امله دوی هیواد ته ګاز نشي راوړلی چې پر خلکو یې وپلوري. حاجی خان د سونتوکو د بایو د لوړوالي لاملونه په بانکي سیستمونو کې ستونزې او افغانستان ته د تیلو او ګازو د وارداتو کمیدل یاد کړل. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې دوی نسی کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي واردات یې هم کم شوي دي. حاجی خان وایي په دې اړه دوی څو ځلې لاړونده چارواکو سره خبرې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې دا ستونزې به یې زر حل کړي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم د تیلو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تیلو د بایو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی دی. تیل پلورونکي وایي د یو لیتر پټرولو بیا مخکې 43 افغانۍ او د ډیزل هم 40 افغانۍ وه او یو کیلو ګاز هم پر 40 افغانۍ پلورل کېده چې اوس دا بیې په بېسارې توګه لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا د تیلو او ګازو د سوداګرو د ستونزو د هواري خبره کوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 103 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,500 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو تورخم ته هلته د تورخم له دروازې سره زرګون افغانان لکه چې پاکستان د افغانانو د تګراتګ لپاره د اجازه اعلان وکړ، دغه دروازې سره ایثار پاتې دی او غواړي چې اخوا ورواوړي. دوی وایي د اکتوبر په 28 نیټه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اکتوبر په وخت یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د تورخم هغه غاړې ته د دوی په خبره زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته اوختو لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. د همدغه مسلې په ارتباط چې خلک له غنستون سره مخ دي، لسیمینه د ازادي اروپا رادیو د مشال خبريال فرهاد شینواری یو راپور را لګره.
په تورخم دروازه خو او شاه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، ای کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي ورستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته مېرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 شپږ کالو پورې چمخ کې څنګه معافو همغه سي د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشاله شوی پاکستان کې خوشاله شوی ګډ کې چې دا یو نوې مشکل دار غلې ده چې مخ کې باګر کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې ویزه به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړي کې ماشوم بوزي نه دا غوې نه هم اوس ویزه غواړي
د ننګرهار مشوک خان وایي چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی اوس غواړي په خبر ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي
زمونږ تګ را تګ لار ده زمونږ دلتم کورونه دی ولتم کور دی بای چې دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي بای چې په کارټونو وي په تذکرو وي په پاسپورت وي زمونږ د دو دین او اسلام یو د قوارم یو ده سره بس کولای شو چې یو بل سره ورولي وکړو داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده ډېر مشکلات دي رښتې شوي دي د یو بل سره رښتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوي دي نو خو زوی د اول خپل پلارین زما بچی هلته ده خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشت ور سره پاسپورت مشت ور سره
د تورخم دروازه د مئی 15 منټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوی و خو د اکتوبر 28 منټه د پاکستان د کورونا چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوی او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړه ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورت او ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی
لتور خم وړاندې ورشو پاکستان ته هلته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د حکومت مخالفو ګوندونو د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت تر ائتلاف لاندې له څو ورځو راهیسې مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي د وروستیو راپورونو له مخې په پنجاب کې په پرونیو مظاهرو کې پولیسو له خلکو سره خو ډب کړی دی چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او ګڼو مظاهرچانو ته هم ګڼ مظاهرچان هم ژوبل شوي دي په همدې اړه او دا چې دغه لویو لاریونونو ګډونوال څه غواړي د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال نهال بوریوال کاکړ یو راپور جوړ کړی دی
پنڈیتا په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مخکخه او سنیټر عبدالغفور هیدری په خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستي هیڅ اخلاقی جواز نه لري
تین چار مهینه سے
دیوای چې پدری سلور میاشتو کې په هیواد کې ناساپا د گرانی سیلاب راغلی په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی په هیواد کې رسنۍ بندي شوی ډالر چینی وړي وړو ورستربلی گرانیږي ډیر ژر به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کور تزي د پاکستان جمهوری تحریک د احتجاجونو دا لړۍ بعد حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري
جب تک ان حکمرانو کا خاتمه نہیں ہوگا
د غونډي په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صبي مرستيال مشر محمد سلیم ترين بیا مشال لیډیو ته ویل
حالي مهنګای خبر نه ده دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان ده خلق بیزار دي وړه ګران پورا ګران پانی ګران علاج ګران دوايي ګران بیا زندگی ګران شو
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وینا د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې د گرانی په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي او بیا د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د قومي وطن ګوند هم د گرانی په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي دغه احتجاجي مظاهره ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې ویل
ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں۔
دی وای چې په ملک دې سمدستی عام ټاکنې وشي، هیواد هغه مرحله ته رسیدلې دی چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا لپاره لار ده، خو ټاکنې دې یوازې په نوم نه وي۔ دا حکومت بشپړه توګه ناکامه شوه دی، دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري، او ټاکنې دې باید داسې وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی ونه کړي، یوازې دانه د جمعې پر ورځ د پنجاب په مرکزی ښار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لویه غونډه کړي چې ورته د مسلم لیک نون، نواز گن او نورو سیاسی غړو ویناګانې کړي، او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختی نیوکی وکړي۔ په لاهور کې را جوړې شوې دغه غونډې ته د مسلم لیک نون مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل،
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے۔
دی وای چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو هڅه ده، دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ، بیکاری او بې قانونۍ سره مخ دي۔ په داسې حال کې چې د ریاست ادارې هم په بحران کې دي، خلک ولی وږی دی، خلک ولی ځان وچنی، دا په یو شپه کې نه دي شوي، دا د ټاکلې شوي استازو په نخښه کولو نتیجه ده۔ دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ، په قاضیانو یې فشار راوړی او پر رسنیو یې پابندیانې لګولې۔
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی۔
دا پاکستان جمہوری تحریک په وینا د اکتوبر په 2 په مری، د سن صوبے په لڑکانا، سکر، جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو، منگور، اسوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي۔ او
د نیاز علی خان راپور له کراچۍ نه، خو اوس د بوریوال کاکړ راپور د خبرېدو لپاره چمتو دی۔ دی د تحریک لبیک د ګوند لخوا د شوې مظاهرې چې په تاوتریخوالي اوښتي او درې کسان پکې وژل شوي دي، په هغې اړه باندې راپور لري، تاسو ورته رابولم چې وایې ورې۔
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال رډی تویل، دوی له تیرو 15 ورځو راهیسی سولیز احتجاجونه کول، خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ شي۔ له نوموړي مې وپوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي، ده ویل چې غوښتنې نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي۔
حکومت به پارلمان ته بل وړي، هغه به منظوروي او د فرانس سفیر به له ملکه باسي۔ د تحریک لبیک مشر صاد رضوي به له بند او مقدمو خوش کوي، د تحریک نیول شوي غړي به پرېږدي او پر هغوی جوړې مقدمې به بېرته اخلي، خو حکومت تر دې هیڅ عمل نه کوي۔
د پاکستان حکومت له تحریک لبیک سره د 2000 کال د نومبر پر 14 تړون کړی و چې په 3 کې به مذهب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو سره د فرانسوي سفیر استلو مسله هواروي۔ هغه 3 د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي، خو د حکومت په غوښتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 10 وځنډاوه، خو کله چې د اپریل 10 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر صاد رضوي بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوه۔ د سیاسي چارو پو طلعت مسعود مشال رډی ته ویل، د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې، خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و۔
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو، تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلون کې سړک پر لت وهلې وو، هر ډول تګ راتګ یې ودرولې وو، نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لرې کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وای چې یو تړون ورسره وکړي۔ دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدی شي، خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا و۔
تحریک لبیک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي۔
اوس به کنړ ته ورشو، هلته د یو ښوونیز مرکز څخه لسګونه کسان د کمپیوټر او نورو برخو کې له درس ویلو وروسته فارغه شوي دي، په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته۔
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل، 4 کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد و ټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 څلوېښت تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 څلوېښت تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې ترڅنګ په څونو ولسوالیو کې ترسره کوي، دا د بهر مېشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې راغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرېدو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړي.